په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو، خو په پیل کې ستاسو پام راګرځوم د دې سات لنډو خبرونو ته. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړیږي. دې کانفرنس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن هغه هیواد ته روان شو. په دغه کانفرنس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست یوه مسؤل قریشي بدلون ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د تېرې شپې د اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې یو تن پکې مړ شوی او درې نور لا درک دي. د ښاغلي بدلون په خبره دغه سیلابونه چې ډیرې په بټیکوټ، کوټ، روداتو، خیوي او سرخرود ولسوالیو کې راوتلي، پکې زرګونه کرنیز ځمکه له منځه تللې او یو شمېر کورونو ته هم زیان اړولی. دغه راز د میدان وردګو ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درانه ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه له درکه دي. ډیری کرنیز ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي چې 200 دریزي فلسطینیان د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوې، شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلي وه او غوښتلې چې دغه زخ دریزي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپلې درې موډله فضايي اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه برخه هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپلې فضايي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې دروشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2018 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړۍ فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې دغه پروژه فضا ته د فضانوردانو او کارګو یولسو بیړۍ تو غولو ته التی لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې د خبرونو په پیل کې مو ویل، نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. څلور ورځې وروسته یعنی د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. په تور زیړي، زیړ زیړي او د غرض نورو زیړیو. ولی دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ډیر خلک پرې اخته شوي دي. د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم رابللی دي، د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب، او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول او د ویرولوژیست یو متخصص سمیع الله اومند امیندل هم زموږ میلمانه دي. دغه راز تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، له دواړو ښاغلو که پوښتنې لرئ مطرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده چې البته وړیا شمیره ده، تکراروم، 0042221001 او بخی 0401 دا مو ده واتساپ شمیره ده. پا همده شمیره ده غراز پا عادی حالت یا پا نورمال دول هم که ولشه چرا سر تماسون سی بیای تکرارهم 0042221001. دغه راز د واتساپ لاره هم کولای شي چې خپل پوښتنې راته پرېږدئ په خپل غږ، او موږ به هم له دواړو میلمنو څخه مطرح کړو. دواړو میلمنو ډاکټر محمد یوسف طیب او سمیع الله امین دلتا ښه راغلاست وایو. رابشو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغۍ باندې اخته دي، او تر کومه یې ډیره خطرناکه ده، او د مخنیوي لپاره یې څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اورېدونکي مو هم ښه وي. محترم نوري صاحب، مخکې د دې نه چې د هپاتایتس یا د زیړي د ناروغۍ په مختلفو ابعادو باندې خبرې وکړو، زما په نظر اړینه دا ده چې لومړی د ناروغۍ تر یو څه حده په ډېره عامه ژبه باندې معرفي شي، او هغه وروستنۍ ناروغۍ یا خطرناک حالات چې د دې ناروغۍ له کبله د انسان ته پېښېږي او بیا د انسان ژوند د مرګ د خطر سره مخامخوي، په دې به لږ کم شو.
ولې نه؟ بلې، دا پوښتنه باید ما کړې وای چې دا څه ډول ناروغي ده. البته د زیړیو د هپاتایتس اے، هپاتایتس بی، هپاتایتس سی او هپاتایتس ډی، که په دې اړه باندې تاسو رڼا واچوئ، ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، مننه، مهرباني.
محترم نوري صاحب، اساسن موږ زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخې کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي، او دا یې د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی. دهن دول او دا معمولا د سپین زیری په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی، او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیری په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کیدونکی ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضو ده، دغه عضو مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر چې پنسوب پیدا کیږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نهشي اجرا کولی، او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه ولېږي، یعنی کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده، او مختلف نومونه لري، لکه د هپاتایتس بي ناروغي، د هپاتایتس سي، همداسې د هپاتایتس اے، او ورسره د هپاتایتس ډي، او حتی د هپاتایتس ای. دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خودو په منځ کې هپاتایټس بی او سی دای خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پیښوي تر ډیره. په سره دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایټس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایټس ډېر زیات واقعیت لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 80% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 80% نفوس د نړۍ ممکن چې دوه بلیونه نفوس دی دا د هپاتایټس وایرس لري، او په کلني ډول باندې په هپاتایټس سي باندې هر کال د 3-4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایټس سي مزمن هپاتایټس سي باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون په خواشا کې دي، او په د نړۍ په کچه د هپاتایټس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایټس اخته شوي وو یو تداوي وکړه اوس د هغوی په وجود کې هپاتایټس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایټس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامل روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شویو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک، خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړل، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی وو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا به په هپاتایټس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی. همداسې هپاتایټس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایټس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کیږي چې دا په هپاتایټس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کمواله د دې باعث کیږي چې د عامل روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونه شي کړی، خو په هر حال دا د عامل روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنه شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنه شته ده. تاسو د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی د ناروغیو یادونه وکړه، د نورو هم چې ډیر زیات په افغانستان کې خلک پر هم دغه باندې اخته دي، هغه چې دغه وایروس تر غلې یو په بدن کې ده او نورو ته انتقالوي، یعنی هغه کرونولوژي هپاتایټس چې ورته ویل کیږي دا هم ډیر خطرناک ده، او هغه څوک چې په دې باندې اخته دي نو هغه ناقلیدونکي یا نورو ته دغه هپاتایټس انتقالوي. په دې بیا هم خبرې وکړو. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامه روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی، د غرض د ویولوژي متخصص هم دی. تاسو ته براسو امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي دغه مرکز ته په کومو کې کومه هپاتایټس په دوی کې ډیر زیات دی، هپاتایټس بی، هپاتایټس سی یا کوم بل هپاتایټس؟
لومړی سب کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله چې ټول لوګ جوړ یاستئ. مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې، نو د خصوص په سطحه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغي، اکثره هیپاټایټس سي او بي دي، او د نورو هیپاټایټس چې دي هغه بیا کم دي. نو د مونږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هیپاټایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي، ترڅو هغه لپاره مونږ پی سي آر ترسره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرلوډ مونږ بنونکو چې هغه وایرلوډ دې شته او که نه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، حالت مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي، تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجه لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یا د بشو وګصه کې اعلان خو دلته اکثره د یوازې د تشخیصي مرکز ده چې دلته د پی سي آر د میکروب بڼه یې وپیژندل شي چې دا کوم وایرس ده، هغه سره څنګه کې دغه وایرس فعال دی او که غیر فعال دی دغه وپیژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو، خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه کې دغه دپاره طبیعي دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي، روته نړیوال سازمان هم هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر محترم دې ته اشاره وکړه، دغه مرضي زیاته ده او دغه مرضي تر ورځې بعد زیاتېږي، ځکه چې خلک د دې په اړه په هوای نه لري چې څنګه د دې موږ مخنیوی وکړو، څنګه موږ د دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه د یو کس نه بل کس نه انتقال نه شي او څنګه د دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات مونږ کې شته. نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامې یا د عامه خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي، کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي، څه انتقالېږي. د دې شان لپاره پیل د خاص برنامې نشته، خو پلان کې لري چې په انده کې څه برنامې ولري.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي، حتمان پښتنې لري. تاسو دواړه کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پښتنې تاسو ته راجیوي او ځینې پښتنې هم ښاغلي امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟
ا درجه تمنان کوم شغله نور سه محترمه تاسو ته سلام او د زادر د ټولو کډر مون نوریدونکو ته علم چې رکرو خوش خوشاله ستم مبشن په خیره بلکړي. اختر محمد خادم مد علم دولت واشیر رسولی ته
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پختنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
ا درجه تمنان کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کومه، دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی او نور وست چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړ ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دی. یو پرتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې، او دا چې د ساري ده، یعنی د یو کس خپل کس تللی شي که انکام نه لري. نو همدغه دې
مننه خادم صاحب رادیو اوري پښتنه مو ځوابيږي. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بله
ازادي سلام او دې ملمنو.
بله تشکر، مننه تاسو غږ اورم. بله مهرباني،
تاسو ته سلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړي کا کې ملغمان.
بله همدر صاحب مهرباني، پښتنه لري مهرباني.
پښتنه خو مې دا د ډاکټر صاحب نه کنه چې دغه تور زیړی او کزیړ زیړی کنه د دې مخصوص پریس چې شي را کنه چې په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړی پریس لچ شي نه وکي. او دویمه پښتنه مې دا ده کنه چې دغه اکثر خلک د موضوع کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک هغه ګردی غوس نه غوي دې زرو دکی په تار تړلی کنه څوک په تیلو د مې دغه امکان لري چې دې سره خص مطلب او کې دې مخصوص علاج صرف دوايي ده.
من نه کور ودان پښتنمو یاداش سوله بلوریدون کې دی مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. تاسو کوم کوم زموږ تماس نیولای بلې راغ مو اوریدل اورم مهرباني
د سلام فورا نیکول سره نبی الله زابلای د زابل ارغنده اوسیدون کې دا وخله ایران نه پړی کېم
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدون کې مهرباني چې پښتنه لري
ډیر مننه کوم نوري صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام او تڅنګ د پښتنه کوم ډاکټر صاحب محترم کله سي ز تیر کال انتانی شپخان چې د مریض می وړي وڅو میاستلته بستر وو نو البته سمې کله د تور زیړي مریضان لیدل کوم ناروغان سم لیدل دا غو بدن سونه خې چې ډیر زیاتې پرسیدلې وي نو پښتنه دا راته پیدا کیږي آیا البته هغه پر ین پر چی شي عمله کوي چې دا زیاتې خې چې پرسیدلې وي او ډیر زیات وژن کوي ډیر زیات مریضان تل دو او بل د واکسین ایا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید ده څومره شد او څومره لاسرولنې لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې ایا قیمت یې ارزان ده که ګران ده وس کار ده کنه مننه
مننه کور ودان تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه لپاره دی باندې به هم ډیره خبري وکړو واکسینین څو د مختلف د جون په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومان پیلېږي ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بلې مهرباني څوک او تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې بل اوریدونکو نشته د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفونونه نه مکوي کو په ټلیفونونو باندې وخت مزای کوي خبرونه تغوښ شي ډېری پښتنې تاسو ځوابيږي البته مخکې به هم تاسو ډېری پښتنې جواب شوی وي هغه چې تر اوسه پورې نه دي جواب شوی او تاسو سره دي او ممکن د نور سره هم وي هغه پښتنې مطرح کړي لکه تکراری پښتنو ډاډه وکړي ډاکټر صاحب تاسو درځو پښتنه د هلمند موحتمن یاداش کړي چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ساری خو تاسو مخکې رانه په واچول چې ډیره ساری ده مهرباني
محترم مجلس د چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنه تلل شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر اړه باندې خبرې وکړو صحه حل
ډاکټر صاحب هم دغه چې د پخت دغه اوریدونکو له پختنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د سره هم انتقالي په څه ډول باندې کېده شي په لې پم دی وکي ماشومانو کې بیا زیات د کسبنګیرو کې مېرمنې
دا ورور چې د هلمند واشید نه تماس کړي او دا پختنې اترې چې دا انتقال ساري ده او کنه دا یعنی انتقالي د دې انسان نه بل تکنه هو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس د عمله پیدا کیږي د اندیورو د پښتنې دوم جز دا چې دا ناروغي د ماشومانو کې وی او کنه او یو بل نور هم رسته د پښتنه وکړه او دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په ښوونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کیږي شي او دا پکې موجوده دي څنګه چې موږ ویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه دا ده چې موږ اوریدونکو په دې پوه شي چې دا کوم لارو د یو انسان ته د یو انسان له بل انسان ته انتقالیږي تر څو که اوسه ولې شي په انده کې له دغو صحاتو ځان وساتي په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د ویلې د انتقال په واسطه باندې دا د دې د انتقالي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود ته حاجت د انتقال پر اساس ساتي دا انتقالي او تخصنه د انتقال په باره کې بیا مثلا د هپاتایټس بي د ډیرو لارو نه انتقالي په مقابل کې هپاتایټس سی هپاتایتس دی دا یوازې د وینې له لارې انتقالېږي. د هپاتایتس سی
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطه کوم. تاسو کله چې خبرې کوي یو ډیر تون باد راځي او غږ را اورم، زه نه پوهیږم چې تاسو چیرې یاست، که یې لږ زره سم ځکه ودرېږي یا غذای مو بدل کوي، که امکان وي چې اورېدونکي هم پوه شي په تاسو په خبرو باندې. مهرباني. اوس غږ سم راځي خو زه نه پوهیږم چې تاسو په لاره یاست او که چیرې کومه خونه کې یاست خو یو څه کړکۍ ته نږدې شئ.
زه خو په یوه خونه کې یم، نو زه دوام به ورکړم انشاءالله ممکن چې اوس څه تغییر پکې راغلی وي.
مهرباني. اوس لږ زره ښه شو چې نه پوهیږم چې دغه تون باد غږ هم ورسره روان و چې ورسره راته چې دا ما ویلي چې حتما تاسو به په لاره یاست. مهرباني.
زه داسې یو ځای کې یم چې سړک نږدې دی او هلته د موټرو د ربار نږدې د هغه غږ لږ به وم. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دی دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي. د خولې د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغي او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته نه انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا د لاس ورکولو نه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالې پرې نه شي کوم چې دا غاړې سره ورکو د غاړې د ورکولو نه د مچ د اخیستو نه د توخي پنځي او د شیدو ورکول د لار نه پدې کې اکثر دا نه انتقالېږي، د کوم خطر نشته. اما وایرسینا روغیدا او اخیستلی د بل انسان نه دا طبي خبره ده چې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب دا تاسو د هپاتایتس بی یادونه وکړه چې له ډیرو آسانو لارو هغو چې په افغانستان کې ډیر خلک غته توجه نه کوي، مثلا له یو جکو بڅکی له یو منګیو بڅکی له مثلا دغه راز له هغه چې په همدغه هپاتایتس بی باندې اخته ده یا ممکن پکې ډیر حاده هم وي د یو ځای ډوډۍ خوړلو سره انتقال شي او بل چاته، په څه ډول خپل خلک کولای شي چې دغه ناروغي مخه ونیسي؟ که څه هم ځینې مواردو کې ښایي هغه د موږ د دود او کلتور او هغه رسم رواجونو سره په ټکر کې وي چې یو څوک لاس ونیسي چې نه زه د سره مثلا ډوډۍ نه خورم یا له دغه منګینه زه اوبه نه څکم، دا ممکن بد وانګیرل شي، ځکه ځینې کلتوري مسایل هم دي. اما څه کول پکار دي؟
محترم نوري صاحب، دا د یادونه یو چې هپاتایتس بی خپل د خولې لاړو د سکلو د اوبو د یو ځای خوراک کولو د یو قاشوغې استعمال د دې نه انتقالېږي. هپاتایتس ای ډول چې ډېر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لارې نه انتقالېږي، دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. اما په مجموع کې زموږ استاسو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډېره سنتي او کلتوري ټولنه یو، موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحې او یا د ټولنیزې حفظ صحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو رواجوو یا غواړو چې وی کړو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې زموږ په کور کې زموږ ملګري زموږ د دغسې عاداتو په مقابل کې بیا غبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان بر ګڼئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا دی چې موږ خپله فردي حفظصحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیزه حفظصحه مراعات کړو. دا باید موږ وکړو تر څو وکولای شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت مخنیوی وکړو.
بننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ته مخکې نورو پوښتنو باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي، خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې د عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسول دی. څلور ورځې وروسته د عام روغتیا نړیوال پروګرام دغه ورځ په ټول نړۍ کې لمانځي او هغه هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی یا توجه دغه هپاتایتس یا زیړې ناروغیو ته ډیر شي. داسې کوم پروګرام هم دوی لري یا په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړې یا د هپاتایتس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي کنه؟ امین دل صاحب،
بل لا کچن د تاسو هم چې پوهه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو راتلو کې د هغه مثلا د خبره د اکسټریا د وری وکړه، نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې د یو سنگیر کې یو ځوان کې دی کنه، وایرس هم هغه یو جګر چې دی هغه یې پټه هغه په سنگیري او په جرات په سنگیري نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې ورته کوي دا مثلا کې دا تاسو خبر ورکړی چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ګاول لارې مونږ دا برنامه نیم کړی دی ا ام داشن مونږ په خوندای کڼورو زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو دمو د وایرسونو د هپاتایتس وایرسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده په اړه مکمل مونږ معلومات د خلکو سره شریک کړی دي. او ورته نړیوال سازمان په دې کې اوس هم د کومه کچې مړه ده وری وکړه دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خا یو تشخیصي مرکز کابل کې وو یو بعد یو څو شفي شپنو کلیر کم وو اوس شکر الحمدلله د روته نړیوال سازمان غریب مرسته پاکستان څلور شولې ته کې دا پی سی آر څنګه فعال شي دي چې اوس عملاً د کووېډ 19 پی سی آر پدې ډول کې دي او د سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې ورځ د کووېډ 19 د پرسن کې یې سي او منور وایرزي ناروغي چې دا ټول د فارا تشخیص هم د مرکزونو ولر دي تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګونډي یو د تلار شي یا یو ولایت نبل ولایت تلاشی دوی به خپل ولایت کې همدغه ویروسونه راغی همدلته تشخیصي.
بله کور ودان امین دل صاحب، ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایتس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکړي، کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري؟ البته غوړ غوړ خواړه خو خنه دي. او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه؟ مهرباني.
محترم نوری صاحب، کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایتس دی، کاغه د هپاتایتس هر ډول وي، د دې ناروغ دپاره ټول هغه خوراکونه یعنې داسې که مونږ ووایو په ساده ژبه باندې د دې دپاره داسې خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دې وخوري دا دې نه خوري، بلکې ښه خبره د هغې دپاره دا ده چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د ځیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي. په ځای د دې باندې که مونږ وایو چې یاره دا د پروتیني غذاګانې کمې خوري، دا د شحنیات کمې خوري، دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت کې د انسان وجود په یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري، البته په خپل اندازه، او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري. د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایتس اخته وي د هغه په خوراک کې دا درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي. د همدرد صاحب د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د پیاز د مول د تبعات د علم له نظره دا د هپاتایتس په کنټرول کې، د هپاتایتس په تداوی کې، او یا د هپاتایتس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري، یعنی رول نه لري، دا کوم رول نه لري. البته البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نوی او د تریخي یا د سفرا د کچوړې د ځینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوی دی. مثلا د سفرا د کچوړې د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې سفرا پی دي هلته یو بندش رامنځته شوی دی. یو څو پیز ورته دند کړي یو څو ورځې وروسته دا بندش په دې خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملیز رول نه لري. یو بل ورور چې د پوښتنه کړې وه دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله قصه وکړه زه د دانش په خاني ته پرځ خپلوم د ټول جوړي ناروغان د ویولي بل چې د ټول جوړي ناروغانو خېټه د پلاسیډمي وي چې د دې لسته ده او دا به تقریبا مجرودم کې خلکو نو ریسه د تاسو د یاد دی ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا حجرات په لومړۍ مرحله کې کلسیږي، التهاب کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کامل خپل وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصین له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه وستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه وستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي. خو هر کله چې د هپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایټس د واکسین په اړه پوښتنه کړې وه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه د هپاتایټس بی لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسین کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغه کې د هپاتایټس بی واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغه د 2008 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي هغه او د نارمل واکسینې روتین اخیستې وي د کلینیک نه، نو هغه حتما د هپاتایټس بی په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. اوس هم د ماشومانو لپاره د 1 کلن او 2 کلن څخه د کوزو ماشومانو لپاره د هپاتایټس واکسین د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې تقریبا په افغانستان کې 3500 په حدودو کې دولتي ساختار کې کلینیکونه موجود دي. په دې ټولو کې ورته واکسین شته او په خصوصي سکتور کې هم واکسین شته د ماشومانو لپاره چې دولتي خصوصي سکتور ته رایگان ورکوي او هغه یې تطبیقوي. اوس موضوع دا ده چې هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی، که هغه یې لپاره خو په دولتي ساختار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته، نو دغه لویان څه وکړي؟ دغه لویان لپاره ښه خبره دا ده چې د دولتي ساختار یا سټرکچر د بهر په خصوصي سکتور کې د هپاتایټس بی واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراعت شوی دی او دومره قیمت هم ډېر زیات لوړ نه دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین 3 دوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بی لپاره دی. د هپاتایټس سی لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
بله ډاکټر صاحب، مننه که په همدغه د انتقال په موضوع کې تم شو. مخکې تاسو یادونه وکړله، آیا له حیواناتو څخه هم د دې دغه هپاتایتس یا د حیواناتو مثلا د کوم حیوان د زیګر موږ ډېر ځلې لیدلی دي چې ځیګر یې تقریبا ډېر غټ یا کچوړې پکې جوړې شوي دي، آیا په دوی کې دغه امکانات د هغه شته ده د هپاتایتس او انتقالیږي انسان ته؟ کنه
د حیواناتو نه د هپاتایتس انتقال دغه حیواناتو نه چې دغه واخه انسان خوري لکه وا او زه دا د دې نه چې کوم شواهد نشته. البته د ځینو ناروغیو انتقال شته، هغه د ځینو چینجیو انتقال چې دغه چینجیو هغه هغه د انسان د هغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي، یا حیوانات دغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي. دغه امکانات شته، ما د هپاتایتس لپاره دغه امکانات نشته. خو په مجموع کې نورې څه په دې خبرې وکړو چې یو خدای د انتقال لارې دي، دوه درې د وینې د لارې او د منی د لارې او د انسان د وجود د مایعات د لارې، دا خو د انتقال معمولی لارې دي. زما په نظر کې په دې باندې خبرې وکړو چې ولې زموږ په ټولنه کې د هپاتایتس دا شیوع یا انتقال عام دی، ځکه په دې کې ځینې داسې ډېرې لارې چارې دي چې زموږ عام ولس په ډېر کم احتیاط سره کولای شي د هغې نه ځان وساتي، او له دې لارې په ټولنه کې د هپاتایتس د انتقال یا د ترانسمیشن دا چین چې دی دا موږ مات کړو او د انتقال دا سطح راکمه کړو. زما په نظر چې دا به هم د عامه پوهاوي او په ولسي کچه باندې د هپاتایتس په رابطه د پوهاوي په اړه باندې مفید واقع شي.
مننه طیب صاحب. بله ډیر اوریدونکو به هم ټلیفونونه کوي، ځینې پښتنې به ممکن دوی سره وي، تاسو به هم د دوی د پښتنو په ځوابولو سره ځینې نور موضوعات هم حتما په غوړ نه واچوي. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای. بله ازادي رادیو ده د روغتیا
ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکه زموږ تماس نیولای؟
ډاکټر صاحب محترم تاسو دوه ته سلامونه احترامات ډالي کوم. بل سو واسه مده ننګرار نه.
بله واسه خان، خبرونه تخره غلا سپختنه لري مشخص، مهرباني. بله
نن مې کوله مشخص سپختنه مده ولی د زیاتره د شعبان وای چې هپاتایت د
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي واسه خان، بخنه غواړو تاسو اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم اوریدل شي او لاندې پوښتنه مطرح کړئ. غږ مو سم اوریدل کیږي، لاندې پوښتنه مو وکړئ چې غږ مو سم نه دی. بله
پوښتنه مې دا ومال، اکثره ډاکټر صاحبان وایي د غنو شربت ورته ډیر ښه دی، د دې موثر علاج نور نشته، چې د ډاکټر صاحب نظر هم غواړم.
غنو شربت مننه کور ودان، پوښتنه مو اوریدل شو. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای. الو بله ازادي رادیو ده نشته ده. بله ډاکټر صاحب طيب، د غنو شربت کوم ګټه رسوي؟ البته که زه هم تاسو مخ یادونه وکړم چې میوه باید یو څوک خوري که څوک په هپاتایتس سخت وي، مهرباني.
بلې پولیسي کته باندې موږ هم اورو پولیس کې خلک یو بل ته توصیه کوي، لکه د غنو شربت اخرى شات اخرى. د دې توصیه تر شا یو څه علمي میکانیزم هم شته. علمي میکانیزم دا دی چې د غنو شربت کې تر ډېره اندازه قند، ګلوکوز او فرکتوز دا شامل دي، او په شات یا عسلو کې هم دا شامل دي. او د قند اخیستل یا د خصوصا د ګلوکوز او فرکتوز دی اخیستل دا د ځیګر په وظایفو باندې مثبت تاثیر لري. او د اندغه مثبت تاثیر نتیجه ده چې عام ولت هم د خلکو په ژبه معمولا د دې توصیه شته. خو دا باید موږ په یاد ولرو چې د ګنو شربت اخیستل یا د شاتو خوړل او یا د نورو میوجاتو خوړل دا د دې ناروغۍ تداوی نه ده. د ناروغۍ تداوی درمل دي چې دغه درمل د انسان په وجود کې د موجود هپاتایتس بی وایرس د لوډ یا د اندازې له مخې ټاکل کیږي. تر کومه حده پورې چې مخکې مثلا ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې د پی سی آر ټیسټ دی، دغه د پی سی آر ټیسټ په اصل کې د انسان په وجود کې د دې وایرس هغه مقدار کوانټیټیو پی سی آر بیا هغه مقدار ښیي، او کله چې دغه مقدار مثلا د سل کاپی پر سوشل ملي لیټر دی نه راکمیږي، بیا هغه دومره زیات یا پنځه دېرش کاپی نه راکمیږي، نو هغه بیا ډېر د دغه وړ نه وي، د تشویش وړ نه وي. اما که د دې نه زیاتېږي بیا نو د دې برخې متخصصین په دې باندې پوهېږي چې دا زما تخصص نه دی البته، نو هغوی پوهېږي چې بیا د کومې دوایي سره دې ناروغ دپاره د تداوي رژیم جوړ کړي. نو رالنډ کو بلې د ګنو شربت او عسل او ځینې نور میوجات او سبزیجات دا د هپاتایتس د ناروغانو دپاره من حیث یو ممیده او ښه غذا حسابېدی شي، خو هېڅکله باید مونږ د دې شیانو د خوراک سره د درملو د اخیستونه او د تداوی د اخیستونه یو ډاکټر ته د تللو نه او د ډاکټر په مشوره باندې د درملو د استعمال نه مونږ باید راونه ګرځو، بلکې مونږ باید په لومړي سر کې د ډاکټر توصیه، د ډاکټر د توصیه مطابق د درملو استعمال، د ډاکټر د توصیه مطابق د څومره مودې لپاره چې هغه مونږ درمل کې اوسه کوي د عامه مودې لپاره درملو اخیستل، او په دې منځ کې اقل درې میاشتې شپږ میاشتې خپل د پی سی آر ټیسټ کول او ډاکټر ته ښودل چې هغه د دې هپاتایتس د میکروب هغه مقدار زمونږ په وینه کې وګوري چې څومره خطه کېدو طرف ته را روان دی، دا باید ورسره حتما وکړو.
مننه. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنه، یو لکوم زمو تماس نیولی. بلی، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو او جناب امان شایم نگرار ولایت.
بلی امان شایم، خبرونه ته خرغ لاست سپختن لری، مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب، ډیر ښه موضوع ته اشاره کړې ده او باس پی کوي. نو دغه مرضی یا دغه مرستیا په دې لوړ رتبه خلکو کې پیدا شي، د هغې دپاره داسې مناسب خواړه او بغیر تداوی نه چې داسې مناسب خواړه توصیه شي، نو ډېر
په لویانو کې ستاسو منظور
چې موږ دپاره هغه شي.
بله، پښتنه مو اوریدل شو. مننه کور ودان. یو بل اوریدونکو به هم رواخلو. زمو تخنیکی همکار وایي چې پښتنه را تپریخه ده په واتس اپ کې. دا پښتنه به هم واورو.
سلام علیکم. دراډیو آزادۍ ټورو کارکونکو ته سلامونه او احترامات، او محترم ډاکټر صاحب ته چې د هپاتایټس مبارک معلومات ورکوي. نو زما پښتنه دا ده چې آیا د هپاتایټس د جما یا کوروالی د لارې نه هم انتقالی دی شي او کنه؟ بس ما صرف دغه یو پوښتنه وه، امید لرم چې جواب یې راته راکړي. مننه. په مخم خا کور ده.
بله ډاکټر صاحب، هم دا وروستي اوریدونکو نه کې را پیل کو، ښه پوښتنه یې مطرح کړې وه، مهرباني.
زما جواب بلې دی، خو یو د هغو لارونه چې هپاتایټس انتقالېږي هغه کوروالی دی د خپل میرمن سره. جنسي اړیکې دي، او جنسي اړیکې دا د انسان د ژوند ضرورت دی. بنا په همدې اساس باندې هغه ناروغان چې په هپاتایټس باندې اخته وي، که هغه نارینه اخته وي او که یې میرمن اخته وي، دواړه باید سیف سیکس یا مسئول جنسي اړیکې ولري، او د مسئول جنسي اړیکو د ټینګولو په باب دوی باید د خپل معالج ډاکټر نه راهنمایي واخلي، او معالج ډاکټر دوی ته د مسؤولو جنسیاتو پر اړیکه باندې چې کومه رحمایي کوي د هغه په نظر کې نیول سره دوی کولای شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
که یو اړخ په هپاتایټس ولري او بل اړخ واکسین اخیستی وي، یعنی دوه درې دوز اخیستی وي، آیا بیا هم د دې خطر شته د انتقال؟
نه، د کله چې واکسین اخیستی وي او درې دوز یې پوره کړی وي دا لومړی خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د کوم واکسین اخیستی وي دا د یو اعتمادي ځای نه اخیستی وي چې د واکسینو د رسول زنجیر د کارخانې د تولید د کارخانې نه واخله تر هغه ځایه چې د وجود ته زرخ کیږي. په دې منځ کې چې دا څومره فاصله ده د کارخانې نه بیا پیکینګ بیا د هغې په تیاره کې انتقال بیا دغه لابراتوار یا دغه ځای ته د هغې رسیدل، په دې ټوله مرحله کې چې دا کول چین یا سول زنجیر ورته وایي چې دا اته درجو ده شوي حرارت درجه لوړه شوي نه وي، که دا اعتماد ولري چې هو دغه سول زنجیر مراد شوی چې زموږ په دولتي سکتور کې چې کوم واکسینونه دي د هغې دا سول زنجیر کاملا مراد کېږي، نو بیا د دې دغه نشته خطر نشته. اما د دې ټول سره سره ځکه موږ د دغه واکسینو په دې ټول زنجیر کې چې مثلا د اروپا نه انتقالي افغانستان ته موږ خو موجود نه یو، ممکن دا سړی ونه پوهېږي چې دا کوم واکسین چې ماته کوي په دې واکسین باندې خپله دا د واکسین په دې بوتل باندې هلته یو نشانی وي چې دغه دا د واکسین خرابوالی او روغوالی ښیي، ممکن دا ورته نه وي متوجه، دا نه پوهېږي په هغې باندې.
ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع باندې دوه درې ځلې تاکید وکړه، نو کله چې واکسین له وخته تیر شوی وي ولې باید که دولتي روغتونونو کې دا موضوع مراعات کیږي، ولې خصوصي کلینیکونو کې دغه شی نه مراعات کیږي، ولې له وخته تیر شوی چې هغه هیڅ کیفیت نه لري، مؤثریت نه لري، اغېزتوب نه لري هغه خلکو ته ورکول شي؟
محترم نوری صاحب، د واکسین په کیفیت کې دوه موضوعګانې دي. یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې د واکسین د وخت تېرېدل دي، او یوې موضوع ته ما اشاره کړې وه چې د واکسین کول چین یا د واکسین د سول زنجیر نه مراعات دی. موږ په افغانستان کې یا په اکثر هیوادونو کې د واکسینو د وخت تېرېدل موضوع دا ډېره نوي، یعنی کله چې وخت تېر شي هغه څوک چې واکسین ورته زرکیږي هغه معمولا متوجه کیږي، ډاکټر هم متوجه کیږي دغه واکسین نه استفاده نه کوي، او ټول خلک چې پوهېږي چې دا واکسین اکسپایر شوی دی هم ورکوونکی د واکسین او هم اخیستونکی د واکسین دواړه پوهېږي. نو په دې اساس باندې چې دا بزنس دا تجارت د دې کس یا د چې چاته دا واکسین زرک کوي د دا او د هغه ترمنځ دا اعتماد ختم نه شي، نو د اکسپایر شوي واکسین نه استعمالوي بلکې خپله لري کوي. اما د واکسین سول زنجیر چې کله مراعات نه شي د تولید د کارخانو نه واخله، هغه په امریکا کې تولیدېږي، هغه د اروپا په کوم ملک کې تولیدېږي، او که په پاکستان کې تولیدېږي، خو افغانستان ته چې رارسېږي او بیا په افغانستان کې ناروغ ته ورکول کېږي په خصوصي سکتور کې. البته دې منځ کې دا چین یا دا زنجیر چې دی دې کې موږ نه یو ولاړ، دا زموږ تر کنټرول لاندې نه دی.
بله، دا یوه تخنیکي موضوع ده. بله ډاکټر صاحب،
بریا تلین تاسو د فارا دا دا ګرم شوی دی. منتها دولت څه کولای شي په دې لاره کې؟ دولت مسؤلیت څه دی؟ زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې همدغه څه چې په دولتي سکتور کې د دولتي روغتونونو لپاره واکسین د دولت تر کامل نظارت لاندې او د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف په تخنیکي او مالي حمایت سره راوارېږي، انتقالېږي، حتی تر هغه اخري کلینیکه پورې همدغه سي دولتي تصدي واکسین په همدغه سیستم کې را انتقال کی، او بیا د هیواد په داخل کې په خصوصي سکتور باندې وپلوري، تر څو زموږ ولس چې د دې واکسین په مقابل کې زموږ د دې پیسې وي، زموږ د پیسې د هغه کار لپاره چې استفاده کیږي په مطمئن ډول باندې او په ښه ډول باندې دا مصرف شي.
مننه کور ودان کراش، دغه موضوع به سره راون غړو، ډیر وخت نه لرو. ډیر ځلی هم دغه د زیګر سرطان هم د همدغه وایروس لامل رامسته کیږي. څومره ناروغان چې په هپاتایتس اخته دي یا اخته کیږي د دې خطر شته چې هغه په سرطان باندې بدل شي؟
نو محترم نوری صاحب بله خپل هپاتایتس کو تداوی نشي دا درې حالات طرف تزي یو په مزمن د دیگر مزمن ناروغي تولیدوي چې خپل د انسان په مزمن سره په مزمن هپاتایتس باندې اخته او دا نورو ته د انتقال باعث کیږي. دا یو دغه خبره چې دا هغه دا چې دا د هپاتو سلولر کارسینوما یا د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث کیږي. او کله چې د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث شي نو بیا د انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چېرته بیا میتاستاز هم ورکړي. دغه فیصدي چې څومره فیصده یې د ځیګر په سرطان باندې اوړي یا بدلېږي دقیق په دې مرحله کې زه مونږ ستاسو شریک نشم کړی، خو دا د ځیګر په سرطان باندې اخته کېدل ځیګر سرطان رامنځته کېدل په یو نارو په یو انسان کې د هغې یو علت هپاتایتس بی سی او یا د هپاتایتس نور ډولونه
ډاکټر صاحب کله هم ځینې د یو برخه چې هغه په سرطان اخته شوی د پریکوي لری کوي، خو آیا د ځیګر پیوند هم کې امکان لري؟ آیا په افغانستان کې امکانات شته ده هغه څوک چې سرطان ځیګر سرطان باندې اخته شوی؟
محترم نوري صاحب، ځیګر د انسان د وجود داسې یو حیاتي عضو ده چې د هغې په حجراتو کې الله دا صفت اشاره چې کچیر تا دا اغیی دی دا برخه هم نمشی دا پاتی برخه دی او صفاتی دا دا برخه دیر تا نمو کهی او دا وقت که دو دو سر دا انسان دا وجود که چیر زیگر کم وزیفه و دا پورا کهی دا یو دا غشتا. اما او دام دیل کبلا دا زیگر پیوندون او دا مسائل هم شتا، اما پا افغانستان که رو سپوری دا زیگر دا پیوند کما دا غا مدا شوی کوم علاج، یعنی دا پروسه یا دا پروسیجر تر اوسه افغانستان کې نه دی اجرا شوی. په داسې حال کې چې د بدودو یا د پښتورګو د تعویض او یا د هغې نه بدلولو دې پروسیجرونه په افغانستان کې شته، اما د ځیګر تر اوسه پورې
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب. او د خوست د پی سی آر مسؤول سمیع الله امیندل، که تاسو لنډ په دې باندې که لنډ راته ووایئ چې هغه کسان چې تاسو مرکز ته درځي هغوی ته څه سپارښتنې کوئ چې ټول اوریدونکي واوري د هپاتایتس په برخه کې؟ مهرباني، ډیر وخت نه لرو.
من نو مونږ هم ده کسانو ته چې هغه په پوسټ کې دي که هغه په هر ځای کې دي هغو دپاره مونږ دغه سپارښتنه ده چې هغه کوم عامل چې د انتقال د وایرس کېږي هغه الین انتقال لارې چارې چې دي هغو دپاره باید ډېر متوجه اوسېږي. که هغه پچکري یو ځل یو مریض ته استفاده کول هغه ممکن پچکري چې څوک هغه هپاتایتس ناروغي ولري هغه بل ته استفاده کوي، دا د انتقال لاره ده. یو بل سره اړیکې ساتل، اړیکې ساتل او دغه شان ته د وینې ټرانسفیوژن دغه اړیکو ساتل دغه شیانو کې باید ډېره احتیاط وکړي تر څو هغه د ویروسونو انتقال د یو کس نه بل کس ته انتقال نه شي. او بله مهمه خبره دغه ده چې دوی لکه ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې هپاتایتس بی یعنې تور وایرس د هغه زړې لپاره واکسینونه موجود دي، هغه ماشومان لپاره خو په دولتي کلینیکونو کې حتمن په هر ځای کې شته، د غټان لپاره خصوصي تور یا شخصي کلینیکو لپاره. اما که دوی دا شي مخکې د دې نه چې هغه دوی یو بل سره نږدېوالی کوي هغه واکسین باید تطبیق کړي تر څو د یو کس نه بل کس ته انتقال ونه کړي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سی آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله اومیندل، له تاسو هم ډیر مننه چې تلیفونونه مو وکړل د غرض د خبرونه. مانور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړ، بل خبرونه چې په څو شیبو کې زما همکار پیلوي بیا هم پر همدې موضوع د هپاتایتس یا د زیړیو پر ناروغیو خبرې کوو. تاسو لپاره بیا هم فرصت شته.
دران.